پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپله غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډېری د اسلامي دولت ډله داعش، خراسان څنګه القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېز اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولی دي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د پرون د راپور له مخې چینګ کینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبري اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. په پیښور کې میشتي او شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتنې چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د رسنیدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال اړیو ته ویل چې د تګ راتک سخت شرطونه له کبله خپل هیواد ته ستنېدنی شي، خو په تورخم کې بیا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا بایربورګ نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال چینګ کینګ سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ یو نوی ډول آزمایلی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن دا خبر خپور کړی دی. جنوبي کوریا هم دا خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې دغه توغندۍ په خلکو کې ویره راپارولې وه.
آزادی ملما د آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملما هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حالي ځلی کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغله خیبر په لوګر ولایت کې سي شیدلې، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لورو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مال ته ولاړو او لمړنۍ شوانځي عمل ته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. له هغه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځایه د یو مجلې چاپول و. بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاوه او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که. ځکه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربه ده چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وي چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري. ځکه دلته دا تزلزل سته، له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه، بیا عمل په 2004، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته او ګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده. دا د کوټې تاثیر و ګرد ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر تبن همغدسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه. د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع سوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا 130 ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله. غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کار یې کاوه، اما د چاپلانوله نړیواله نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی چې زه هم بیان ورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیزې رسنۍ او ویډیویي رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته. دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده؟ یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته وو. خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه. وروستۍ چاودنه داسې وه چې نور ډېر په تنګ کړلو، یعنی په دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قربانی سي، کاروبار هم پکې قربانی سي، کلینیکو درملتون هم پکې قربانی سي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بد ورځ. او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعاً یو لوری و. نو که له لوري به و، بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږوي، هغه محلي سیاسیونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و. د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب. نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسې وغوښتل چې موسا کلا ته لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو. او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې سفر خبرې سره کوو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، په سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولی شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا و هغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره. وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه ای، او دا پوښتنه نه ده جواب سه. هغه دی چې بیا مساکلاته په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نکړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله. سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخی طبیعی گرزه دلی و تقریبا ناده او پینزوس ها تا پینزوس دلم مرد دوی سیمو تا چه اغا دو اغا و خسر ویشل سیوی و کمیتی سیمی طالبانو سیمی ورتللو او نیول کی دلو برت خوشی کی دلو. دسی واضح وجه نوا چه ولی ما نیسو پر طالبانو شن نلگی دل.
فکر نکوی چه پر طالبانو با پا دی خاطر ستاسو حرکت شن نلگی دو چه د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه وه منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وایي خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه وه، خلک خوښ سوي وو او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې پیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. او بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته، دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزرې ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس رانه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسې چې په اوله کې د مساکله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسې ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل شي، را بغله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و، اول درجه خپل احتراماتو ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. همدا به ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاصو، دې بد وضعیت نور خلاصو. یعنې په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سمتو نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنۍ کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې راکړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه. هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادېږي چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد دغه هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکیه، جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفره نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ایزه کچه ډېر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو لواقت رسیدو بسته؟
شد سره پاشل سو خو نه دی، خدای چی پا موجوده حکومت که دا طالبانو پا حکومت که تحرکاتو تا اجازه نسته او بل تبن دا حکومت لمنزه تلونه و رسته دا د خلکو ذهنونه سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغې هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه وي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، په خپلو خلکو سره به یو. او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم داده موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسائل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدهي حالت ته تللي دي او عقدهي حالت له مخې یاد منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کوي، تغییر رامنځته سوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن یې د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لویې جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول نورې دې نه دعوت کړي. ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دیم لزان سره شریک کی. دکه
مننه کور احمد، سلامات دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Alamma کئی چوک را کی مانا خوب بینم علما کئی چوک را کی مانا روتیم سرم یخی تخفل یار پزنگانا روتیم سرم یخی تخفل یار پزنگانا.